پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو ساته خبری خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. نن چهارشنبه ده د لندې قوس 28 د دسمبر 13 پیل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د افغان چارواکو سره ګوري. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیرته کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره ګوري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوهې د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. زلمی خلیلزاد د قطر له پلازمېنې دوهې څخه کابل ته ولاړ. د او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه خبرې پیل کړې وې او بیا پر بګرام هوایي اډې د طالبانو د چهارشنبه برید په خاطر په خبرو کې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی وو او هم یې ویلي وو چې د بګرام د برید په خاطر د طالبانو سره په مجلس کې خپله غوسه څرګنده کړې ده. خلیلزاد لیکلی وو چې طالبان دې په دې مهمې موضوع له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي او ودې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم له خلیلزاد سره په خبرو کې د شپنیو عملیاتو او بمباریو مسله یاده کړې وه او نیول سوی د مکی دواړه لوري له خپلو مشرتابو سره مشوره کوي. د سیمې په امنیتي کنفرانس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وسي.
دې ته به هم اشاره وسي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زوړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
دا غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شاهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شاهباز سیمه کې وژل سول. د اعلامیې له مخې درې نور طالبان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه کړې خو ادعای کړي چې پرون مازدیګر د غزنی په ګیلان کې پر افغان سرتیرو برید کړی او څلور تنو ته مرګ ژوبلاړولې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې نانسی پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په کې ویلی چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیاراتو دي چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ټرمپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشیزو ټاکنو کې د ټرمپ یو تر ټولو لوی او بخشی تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ویلی چې تم ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. هغه د خبره پرون پر ټویټر باندې کړې ده. وان دیر لین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاتې شوی ویلی چې له ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې شوې دي. په تیرو دریو کلونو کې ټرمپ په اروپایي هیوادونو د المونیم او فولادو په برخه کې تعرفې لوړې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډ اعلامیه کې ویلي چې د دې قضیه په اړه د ټرمپ د ادارې دریځ بدل سوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې 1 میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته غوښیاست. د دې خبرونه په اروپاونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پیران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قرباني ورکوي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډر ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي. پاپلسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د پاپلسان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر مسله خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دین په خپل ټویټر باندې کې لیکلي افغانان د دوهې تروانو خبرو د غرض په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو دا ورېدو تمه لري. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدڅ خاورو.
ډیره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ولسمشر مانی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد نن په ارګ کې له ولسمشر غنی سره وکتل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې ولسمشر غنی ته په دوحې او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپل وروستي ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بی آزادی راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته په ډاګه شي.
بله، آقای خلیلزاد فعلا د افغانستان است و اونا حتما آمدن که مو جزئیات نشست خود در مذاکره با طالبا با اونا شریک بسازن. جزئیاتش بیشتر با شما بعدا شریک خواهد شد، اما توقع مردم افغانستان امی است که از این پروسه که جریان داره در کل پروسه صلح افغانا با یک نتیجه برسه که واقعا برای در افغانستان با استامین یک صلح پایدار بایزد شد.
سالی صاحب، خلیلزاد داسی محل د افغان سولی باندی د بحث لپاره کابل ته وزل بیا سفر کوي چې په منځنی ختیځ کې یو معتبر خبری شبکه عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورز نی اوربند غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې طالبان دغه اوربند ونه مني نو د سولې روان خبرې به بې نتیجې پاتول رسیږي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د طالبانو ته د امریکایي پلاوی ویلي دي چې دغه لاسروزنی اوربند ونه مني د سولې روان خبرې به دغه شان ودرېږي. خپل که هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه باندې حکومت تبصره نه ده کړې، خو د وسلوالو طالبان ویان ذبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه خبري کول له وخت مخکې دي، خو په خوانه طالب چارواکي کې سید اکبر هغه وای چې فکر نکوي چې د سولې ل توافقنامې ل لاسلی کوړان دي طالبان لاسرزنی وربند ته غاړه کیږي
تر کوم حد چې زه پویم ک البته کچیر طالب وربند کوي احيانا خو بیا هم د لاسرزوربند په پغه صورت کې یو منې چې توافقنامې امضا شي بیا دی اوربند قبل تر بین الافغانین نشته و کې
زلمی خلیلزاد تیری شنبه پورس پاکستان ته هم تللی او دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر او د پوز لمشر سره پر افغان سولې باندې خبرې کړې وي. نوموړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو اوربند ټینګېدو او په بریالیتوب سره د افغان سولې خبرو تر سره کېدو په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه هرکلی کړی و. بلی سالی صاحب
ډېر مننه. عبد اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره به د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د ویاند د وزارت ویاند وایي چې د افغانان د دوهې د روانو خبرو د قرص په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو تمه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري. د سیمې امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې دغه غونډه نن د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د سولې ترڅنګ به د سیمې پر امنیت هم په دې غونډه کې بحث وسي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
مننه سالی صاحب. د روسیې، چین، هند، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو د ایران پلازمینه تهران ته تللي او هلته یې د سیمې امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی چې همدا اوس روانه ده. په دې ناسته کې د افغانستان البته لکه څنګه مې چې مخکې ویلې د شورا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ګډون کړی. د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل هم چې اوس په ایران کې دی هغه وویل چې د افغان لوري البته د افغان لوري نه اصلي بحث په دې کانفرنس کې بحث بکیږي. اصلي ټکی دا دی چې سوله او امنیت څنګه افغانستان کې سوله او امنیت ټینګېدای شي. ښاغلی حقمل وویل
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د ښاغلی حقمل په خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت له لوري د و مادي زیاتره په اړه هم بحث وشي. تر دې وړاندې هم د ایران په پلازمینه تهران کې ورته ناسته جوړه شوې او نن یې دویمه ناسته ده. سالی صاحب، تر دې دمه د دغه ناستې په دغه ناسته کې د افغان لوري یا د افغانستان استازي ته د خبرو وار نه دی رسیدلی، هغه څه خبرې وکړې؟ نور جزئیات به په وروستیو سرویسونو کې له اوریدونکو سره شریک کوم.
و مردل چې د سیمې امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه هیواد کې د سولې ترهګري او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ دغه غونډه نن کیږي.
د افغانستان د صنعت او پانګونې خونې په خپل یو تازه سروې کې موندلې چې د نامنیو د بنسټیزو پروژو نشتون په دغه هیواد کې د کاروبار پر وړاندې جدي ستونزې پیدا کړې. دغه خونه نن د کاروبار د سروې په اتم کانفرنس کې چې د جی آی زیډ موسسې په همکارۍ جوړه شوې وه ستونزې او فرصتونه ارزوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دغه سروې په 15 سکتورونو، هر یو ودانیزو چارو، تولید، سوداګرۍ، صادراتو او خدمتونو په برخو کې تر سره کیږي.
امیدواری بیشتر پیدا شده برای اینکه کاروبار مردم انجام بده و اگر وضعیت و زیربناها خوب شوه، این مسئله امنیتی و زیربناها حل شوه، شما رو به بهبودی خاطر با 3500 شرکت تماس گرفته شده و نظریات شاندهی سروی وجود داره. در 5 سکتور و سراسر کشور.
د ښاغلی نوید په خبره د دې سروي هدف د خصوص سکتور پر وړاندې د ستونزو په نخښه کول او ورته د حل لارو پیدا کول دي. افغاني تولیدات د هندستان په کلکتې ښار کې د میګا د 12مې دورې په نړیوال نندارتون کې ننداري ته وړاندې شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سمیر رسانن ازادي رادیو ته وویل په دې نندارتون کې څلور شپږ شرکتونه چې ډیر شه د میرمنو دي خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړ. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیر شرکتونه لاسي صنایع غالۍ وچ او تازه میوې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې زعفران د مرمر ډبرې او غاڼې ننداري ته وړاندې کړې دي. د سوداګرۍ وزارت په دې نندارتون کې افغاني تولیدات د ګډونوالو پاملرنه ځان ته هم اړولې و چې له یو شمېر کمپنیو سره تړونونه هم شوې دي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شپېته پوله، یو یورو اته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني شل پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1505 افغاني.
کاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو سیمه ایزه مسله تعقیبو. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خوا ته بوزي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر ویلي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خوا ته بوزي. اوس پښتنه ولړېږي چې د مرګ دغه سزا به څومره عملي بڼه خپلوي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش را سره په سټوډیو کې دی. ګواش صاحب، به څه ویل کېږي چې دا سزا به واقعا عملي کېږي؟ ځکه چې ځینې سرچینې وایي چې مشرف په کابینه کې هم پلویان لري او په پارلمان کې هم، مرکزی پارلمان کې.
ډېر مننه سړی صاحب. څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده، هغه ته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه، او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرل یا لوی څارنوال چې دی، هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي، حکومت به ځي، او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بالته وړي، دا دوسیه بالته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملی شي. پرون پې د پاکستان پوځ هم تند غبرګون ښودلی، ویلي چې په دې باندې دردېدلی دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې.
ګور صاحب، دا په خپله په پوځ کې د درز څرګندوي نه کوي، ځکه چې پوځ خو همیشه په پاکستان کې د دغسې واکمنانو تر شا درېدلی دی همیشه، خو د پرویز مشرف په قضیه کې ولې لوری نیولی؟
د پاکستان پوز داس دی چې دا غوی چې هر څوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي، دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد هم شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته دی سزا ورکړ شي یا دی هغه د ملکی حکومت ته خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داسې کار وشو، نو بیا به سبا چې دی نورو سرم کیږي، نورو سرم کیږي. ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډیره نه یادوي، خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي، او که یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي، نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي. شو په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې، ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه و، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو، او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقوقو څخه سرغړونه وي په ډېرو ځایونو کې. مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو بخنه غواړم، د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشر حقوقو نړیوالې ادارې چې دي، دوی د مرګ سزا هغه نه مني. هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي، شرط څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي. د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده، خو پکار ده چې په عمر قید بدل شي.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواش و چې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د مرګ د سزا د حکم او د دغه حکم په اړه د عکس العملونو په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو د ولسمشرۍ انتخاباتو پر لانجې او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امید ظاهر مل ورته کتنه کوي.
هشتي صوب نادولتي ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره لیکلي
آیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نظر یووالي ته رسیږي؟ ورسپانډه لیکي معلومه نه ده چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه به د ټاکنو بحران پای ته ورسوي او که لدی به هم پیچلې مرحلې ته ولاړ شو. سرمقاله لیکونکی زیاتوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې او ځینې کمیشنرانو وړاندې ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې وروسته به لومړنۍ پایلې اعلان کړي او که داسې وشي د 300,000 رایو د برخلیک په اړه پریکړه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر غاړې شي. د ورسپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لویه ستونزه د کمیشنرانو ترمنځ د نظر د یووالي نشتوالی دی، خو ښکاري چې مشره یې غواړي کمیسیون له دې جنجال خلاص او په دې اړه پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته پریږدي. ملي ارمان ورسپاڼې هم د ټاکنو په اړه بحث کړی او لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې نه یوازې دا چې افغانان اندېښمن کړي، بلکې نړیواله ټولنه یې هم د دې هېواد د وضعیت په اړه اندېښمنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د امنیت شورا په غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې پایله ومني او اجازه ورکړي چې نوی حکومت جوړ او د سولې لپاره هڅې چټک کړي. د ورسپاڼې له قوله د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو نظر واوري او د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره لاس په کار شي. ورسپاڼه زیاتوي کمیسیون باید اوسنی وضعیت ته پام وکړي او د کار پایلې باید داسې نتیجه راوباسي چې دا بهیر لا نور اوږد نه کړي. سرخط ورسپاڼې هم په خپله سر لیکنه کې لیکلي د ټاکنو لانجې ختمیږي. ورسپاڼه لیکي د ټاکنو د قانون او طرز العملونو او لایحو له مخې کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې او د هغې د پایلو د جمع بندۍ وروسته د ټاکنو پر اعلان مکلف شوی دی او باید دا کار وکړي. د ورسپاڼې له قوله که ټاکنیز ټیمونه اعتراض ولري باید د قانون او اصولو له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې وڅېړي او له دې نور زیات د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا خپله سرلیکنه له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته ځانګړې کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو کمول پر جګړه اغیز نشي کولای. ورسپاڼې د امریکایي سناتور لینسی ګراهم څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ګاونډ کې ترهګرې ډلې پیاوړي شوي او په داسې یو حالت کې په ناڅاپي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتل ښې پایلې نه لري. ورسپاڼه زیاتوي امریکا په ستراتیژیک او امنیتي برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ سندونه لري او د نږدې 30,000 عسکرو کمول افغانستان د ناامنۍ کندې ته نشي ټیل وهلی، بلکې افغان ځواکونه د هغوی ځای ډکولی شي. هغه ډول چې د نږدې 30,000 بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یې دا تشه ډکه او د ټول امنیت مسؤلیت یې ومانه.
په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي چې وسله ول غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند د ناارامه کړی دی. صادق رښتنه یو نور تفصیل.
د روانې میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسله والو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بالاخره موټر چلوونکی د غلو له خوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسله والو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسېدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پېښه ونسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چهارشنبه په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دی، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته راوځم چې ګورم موټر نشته او په دغه شپه ډېرې غلاوې نور هم سوي چې بیا مې اوضو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې حوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسېدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسله وال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسله والې غلاوې چې دي دا زیاتې سوي دي په کندهار کې. زه خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یوه ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه دننه موټر غلا کړی دی او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوې زیاتې سوي چې وسله والې غلاوې ډېرې زیاتې سوي چې مانا یو چک درته ودرېږي توپنچه در باندې ونیسي وایي تاسو موټر راکړه یا موټرسکاله سه تاسو.
په عیني وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنیو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي د هغه کم چې دوی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بیرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تیره هفته کې په 15 اوزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي، ولا په 9 اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په 14 اوزه کې غله نیول کیږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې د یو ډېره حده کمې کړي دي او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خپور کړي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځ خواته کېږي یا لاسونه کېږي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. لري دغه پیغام د ما خور کوي مقصد زیاتره دی چې خلک سره بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لري و صلیبي سرخ نورم په مخه.
یو کوه د ګورماز د ولسوالۍ د سینانګ کې دی. زه په دې کې کوم څه کوم خو څه ما جرات په حالت کې ډېر د څنګه سره مخ یو. دا د څنګه سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې په هر کم کې درو ته جوړ کله دا دمري او موږ په توو خاو دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا مرګري ملتونه چې کومکونه کوي او دا یو قانون کوي چې موږ د ماجور تر دې کومکونه کوي دي چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی و د خوادو غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجور څنګه او سپینټری دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي. دا د جمهور دی وجه کار ته توجه وکړي یو ځمنه زموږ زړه دی ځات کې.
زه ګل احمد ستوري اندام خالق نه خاطر ولایت په زمينه اتخه مار طالبانو باندې دا اوس څنګه چې نور ځان ګل د ګرمه کوي دا سړي ښکاره زموږ سو تاسو په شوا کې د جنګونه کې دا مې چې توي توي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غواجی اسپا پنسان که در غرمی 12 او 28 دقیقی سوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي موږ خوشبین یو چې زلمی خلیلزاد د بل افغان چارواکو سره د سولې پراته کې مرسته وکړي. مهم لوری طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت دی. ګل نبی سرکاش د لوګر له ازر څخه لیکلي باید کاندیدان د رایو نتایج ومني ځکه چې افغانانو ډیر قرباني ورکړي دي. د هغوی وینو ته د درناوی وسی. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي په ایران کې چې کومه غونډه جوړیږي دا د سولې لپاره کومه ګټه نه لري ځکه چې ایران په افغانستان کې امن او سوله نه غواړي. خپلواک صفای د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي طالبانو لخوا روان جنگ ته شدت ورکولو د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو کلک مخالف دي. قاري نجیب الله له هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام خپور کړي. زما غوښتنه د هلمند ولایت د مسؤلانو څخه دا ده چې په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه بنده کړي. عصمت الله افغانیار لیکلي په هلمند کې بیکاري زیاته ده، خلک کار غواړي. او سمیع الله له کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي، خو د ملکیانو مرګ ژوبلې ته دې پام وکړي. د زهرو کاروان اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تر دغه پروگرام مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل ظفر ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی خلیل زاد ولسمشر ته په دوحه او اسلام آباد کې د سولې د هڅو په اړه جزئیات ورکړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري تر دې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغانان د دوحه د روانو خبرو او همدارنګه په ټوله کې د سولې د بهیر په اړه د شو خبرونو د اورېدو په تمه دي. د سیمې په امنیتی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دغه هیواد کې د سولې طرحګرۍ او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم خبرې وسي. د غونډه نن د ایران پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو ترمنځ کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه د غزنی ولایت په عمومي لویه لارې کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفند سیمو کې تصفیه عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رای گیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین ویلی چې تمه ده د راتلونکي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. هغې د خبره پرون په ټویټر باندې کړې. وان ډیرلین چې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم پاته سوی ویلي وو چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او اروپا د منصفانه مشارکت غوښتنه کړې ده. د امریکا او اروپا سوداګریزې اړیکې کړکېچنې سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت هغې لایحې ته رای ورکړه چې له مخې یې پر هغو شرکتونو بندیز لګېږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د کابل امنیه قومندانی وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په میدان وردګو ولایت کې 9000 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومن رسنوي ته ویل د قوست میاشت پر 19 نیټه افغان ګډو ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې هغه 9000 کیلوګرام چرس وسوځول چې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو کور کې پټ کړل شوی ول. په دې عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره په وسلواله نښته کې د دولت څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو عملیاتو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د قوس د میاشتې پر 13 نیټه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په یو کور کې 50 کیلوګرام تریاک ونیول. دغه ډول په دوهمو عملیاتو کې له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په نهمه ناحیه کې 125 کیلوګرام چرس ونیول. د نشه موادو د قاچاق او ساتنې په تور ډېر کسان هم نیول شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز محکمو څخه د پاسه دیرش قاچاقکونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رورته ویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې دوه دیرش قاچاقکونکي له دوو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موهید زیاته کړه چې امنیتی ادارو د نشه موادو د قاچاق په تور نه ویش کسان تر نیول وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړل او دوسی د سیرولو په حال کې دي. او دونه وروسته پی خداده چې پولیسو په پکتیا ولایت کې صد پاسه 100 کیلوګرام چرس ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رورېته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې په لومړی عملیاتو کې 93 کیلوګرام چرس ونیول شي له هیواد څخه د باندې قاچاق کېدل. دغه ډول پولیسو په دوهم عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې 50 کیلوګرام چرس ونیول. د نشي موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه له 2 میلو وسلو سره هم نیول شوي دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دی. د کابل امنیه قومندانې وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیولې دي.
تلاشات کافی نه بوده و نیاز به تلاشات ده هڅه کافی نه دی. لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅه هم پکار دي.
په یو راپور کې ودا هم واورو چې د عامه روغتیا وزارت وایي په ځوانانو کې د زیګه په نوم د نشي ګولې خوړل ډیر سوي دي.
د زیګه په استفاده کو دا نورمال حالت نه شخص باسي تمام ورځ ودی او ګنګشت ورته پیدا کیږي.
په یونانی طبابت کې د موتادونو د درملنې په اړه له حکیم سید بشیر شاه سره مرکه لرو.
که یو موتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول رقم کی او بیا په علاج کیږي.
د شیر الله په نوم یو موتاد وایي چې د نشي موادو درانیولو لپاره می د څلورو لک افغانۍ موټر په یو لک افغانۍ خرڅ کړ.
ته اوس ورځ یو سپین ګرانه نه جوړ کړه د ریخت و ارت څنګه خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدای دې مو پرد وکړي نه پوهېږم چې څه وکړو. پورې وړي هم یو او سر ښکل دانه کوادم نشو کولای.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په موضوع باندې پیل کوو. په تیرو دوه اونیو کې د نشي موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانې وایي د جرمونو راکمولو لپاره د ولسمشر د خاص امر له مخې په کابل ښار کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه او د قاچاقونکو د نیولو لپاره عملیات ګړندي سوي دي. خو امنیتي کارپوهان بیا یوازې د نشي موادو د قاچاقونکو نیول کافي نه بولي. دوی وایي که د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او خرڅولو سره مبارزه ونه سي د جرمونو مخه نه سي نیول کېدی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کړندې کوي.
نږدې دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امنیتي مسؤلینو ته امر کړی و چې په کابل ښار کې د جرمونو مخه ونیسي او د ټولو هغو اشخاصو او ډلو پر ضد مبارزه وکړي چې جرمونو ته لار هواروي. په کابل ښار کې نشئی مواد او د قاچاقونکو فعالیتونه د جرمونو د ډیروالي اساسي عوامل دي، ځکه چې قاچاقونکي کابل د نشئی موادو د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ لنشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري ازادي رادیو ته وویل دوی د قاچاقونکو او نشئی موادو د خرڅونکو پر وړاندې خپل عملیات ګړندي کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې په تیرو دوو اونیو کې د نشئی موادو نږدې څلوېخت کاروباریان نیولې دي.
ټول دوه هفته 27 عملیات انجام بدیم.
په تیرو دوه اونیو کې 28 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو 8 دیش قاچاقونکي او خرڅونکي له بیلابیلو نشئی موادو سره نیولې دي. خداسې سندونه او شواهد لاس ته نه دی راغلي چې و ځنګړي ډله د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس ولري، خو موجودیت یې هم نشو راډولای.
که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د نشئی موادو د قاچاقي ډلو موجودیت ردوي، خو په دې ورستوي کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د نشئی موادو د قاچاقو یو ډله نیولې چې مشرۍ د پولیسو یو افسر کوله. د نشئی موادو کارپوه عباس فراسو یوازې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو هڅې کافي نه بولي. دوی وایي چې باید ټولې مسؤلې ادارې او عام خلک په ګډه د نشئی موادو له کښت، تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه وکړي.
تلاشات کافی نه بوده و نیاز به
تلاشای جدی. ده هڅې کافی نه دي. لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نوري جدي هڅې هم پکار دي. لنشئی موادو سره مبارزه ملي همغږي ته اړتیا لري. لبده مرغه چې په افغانستان کې دا همغږي نشته. موږ لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملي بسیج په نوم یوازې یو اونۍ لرو چې په جنتري کې ثبت شوې ده. په دې برخه کې د افغان دولت اقدامات تر هغه پورې مطلوبه نتیجه نه ورکوي چې په ټول افغانستان کې د ملي بسیج پروګرام عملی نشي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان ډیری متعدین په کابل ښار کې اوسي او نشي موادو ته د اسان لاسرسي له امله د وقایې او درملنې پروګرامونه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. د کابل د امنیه قمندانۍ چړنې خي چې په کابل ښار کې ډیری غلاوي او جرمونه هم هغه خلک کوي چې یا متعدین دي او یا نشي مواد خرڅوي.
محمد ایاس تر نکو چې په کابل ښار کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. وستنه شی ګولې په معلومات ترکو پرګا بلین یا زګب ګولې په درملتونونو کې ښکارا اواز ادانه خرڅیږي. دا ګولې ځوانان د نشي د پاره خوري او باندې متاده کیږي. د زګاب ګولۍ موتاجن وای چې د دې ګولیو د استعمال عمله ناروغان او ذهنونه یې ګډوډ سوي دي. طبي ډاکټران وای زګاب ګولۍ هغه ناروغانو ته ډیر ځان رسوي چې د شکرې ناروغي او یا ذهني ګډوډي ولري. که دا ګولۍ د ډاکټرانو له مشورې پرته وخوړل شي نو څو قرباني موتاده کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړندې کوي.
د کابل خار د یو خوانزي د لسم ټولګي یو سکون کې چې خپل اصلي نوم نخي او ځان ساده تر پیژنې وای چې پر یوه بنجلۍ مین وو. کله چې له هغه سره کوژده ونشوه نو لومړی سګریټس کول شروع کړل او وروسته د نابړو انډیوالانو سره د ناستې ولاړې په نتیجه کې په زیګاب ګولیو اخته شو. ساده زیاتوي چې د ذهني آرامۍ لپاره زیګاب ګولۍ خوړلې خو اوس د ګولیو متعد کړی دی.
تر څو چې د درملتون مالک ونه پیژني زیګاب ګولۍ نه درکوي. زه د هغو ملګرو له لارې له درملتون سره بلاسوم چې مخکې یې دا ګولۍ ځینې اخیستلې. لومړی ځل درملتون ته له خپلو ملګرو سره ورغلم ځکه یې زیګاب ګولۍ راکړې. ملګري مې ورته وویل چې که کومه ورځ زه نه وم نو زما دې ملګري ته ګولۍ ورکوه. تر هغه وروسته مې د درملتون والا انډیوال سو. بس زیګاب ګولۍ رو رو دی حالت ترا ورسولم.
طبی ډاکټران وای چې زیګاب ګولۍ د پریګابلین درملو یو ډول دی چې د شکر ناروغي او ذهني ګډوډیو د علاج لپاره استعمالیږي. خو که روغ سړی د ډاکټر له مشورې پرته وخوري نور باندې متات کیږي. دا چې د زیګاب ګولۍ ډیر استعمال پر انسانانو څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه د متدینو د درملنې د زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د زیګاب ګولۍ خوړل ډیر خطرونه لري او دا چې سړی وژني.
د زیګاب استفاده کو دا هغه نورمال حالت نه شخص باسي خوب د شخص ډیریږي، ګنګسیت ورته پیدا کیږي، تمرکز ضعیفوي، شخص اراده متاثره کوي.
د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست هم دا مانی چې په افغانستان کې په دې وروستیو وختونو کې ډیر ځوانان ټابلیټ کا او زیګاب ګولۍ خوري. د دې ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د نورو نشي موادو په پرتله د زیګاب ګولۍ د متدینو درملنه ګرانه او پیچلې ده.
سالای اخیر و امسال زیاتر شیو پیدا کرده جواب
په دې ورستیو کلونو کې په تیر بیا سخ کال د زیګاب ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. دا اندېښنې وړ خبره ده چې زموږ ځوانان د ډاکټرانو له نسخې پرته خوري. کله چې دا ګولۍ له نورو نشئی موادو سره یو ځای استعمال شي نو خطر یې نور هم ډیریږي. اندا چې د مړینې او معلولیت سبب کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 متعدی نشئی ګولۍ او نور کیمیاوي مواد استعمالوي. طبي ډاکټر انوای چې د نشئی ګولۍ خوړل د نورو نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په یوناني تبابت کې د موتاجونو پر درملنه باندې بحث کوو. یونانی طبیبان هم د اصلي ډاکټرانو غونې د محتاجینو درملنه کوي. دوی وایي چې هره ورځ د درملنې لپاره ډېر محتاجین ورځي. دا چې یونانی طبیبان په څو پړاوونو کې د محتاجینو درملنه کوي، له کومو لارو چارو کار اخلي، د ماشومانو او امیدوار میندو درملنه تر خپل منځ څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د یونانی طبیبانو د ټولنې له یو غړي حکیم سید بشیر شاه سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په یونانی طبابت کې محتاط څه ډول تعریف شوی دی.
یو سړی نشاور شان چې لکه شراب یا یو شی کشکوي دود کشکوي لکه شیشه ده، کوکوین دی، ارکول دی، که چرته استفاده ورنونه کې دا وجود ناراحت وي، نارام وي، دغه ته مثلا موږ په یونانی طبابت کې محتاط وایو.
تاسو محتاطین په څو پړاوونو کې تداوی کوئ؟
مونږ اولین په معده باندې کار کوو. کله چې معده د تسپیسی نو هغه د نور اعضاء رئیسه او اعضاء شریفه دغه ټول ته قوت ورکوي، یعنی جگر، پښتورګي، دماغ، زړه ټولو ته سږو ته دغه ته تقویه ورکوي. کوین د معدې د تداوی سره سره مشترک د جگر علاج هم ورته کوو. کله چې دی ټوخیږي باید جگر ورته درد ورنه کړي، هلته مونږ علاج ورته کوو. مثلا د سا په نورمال حالات باندې واخلي، بلغم زر جدا سي، کله چې بلغم زر جدا سي نو جگر ورته درد نه ورکوي. او په دویم حالات کې به موږ زړه او دماغ دا تر تداوی لاندې نیسو.
معتادین په کوم لارو چارو یا میتودونو باندې تداوی کوي؟
موږ په خپل طبابت کې د هیروینو یا مثلا د تاریاکو بدیل موږ لرو. د دې بدیل شدا اجوان خورسانی ورته وي. که چیرته یو معتاد روزانه په شرشمو تیلو کې مثلا لس ګرامه اجوان خورسانی مخلوط کې په یو کیلو شرشمو تیلو کې او په دې باندې ټول وجود غوړ کې، نو همه وجود تکویه اخلي او همه وجود لږ دردونو نه تسکین شي، د ضرورت ورته لري. او بل موږ که چیرته یو معتاد وي د زړه مثلا ډیر متاثر شوی وي، ځکه په دې کې د وینې کمښت وي او د وینې هغه دوران خود سمون ګرتوی، د هغو مخنیوي لپاره مونږ پلن خورما استفاده کولای شو. یعنی که روزانه یو معتاد د شپې وو دانه خجور په اوبو کې واچوي او سبای په نهار او اوبو مچ کی او هغه خورما استفاده کی، نو د هغه خمار خورما د فکوي. او ورسره که چیرته مونږ تور مرچ، که یو معتاد روزانه نیم ګرام په اندازه باندې تور مرچ وخوري او نیم ګرام په اندازه باندې تریاک سکول راکم کی، یا بیا په صد علاج کیږي. که چیرته معتاد صحت مند وسیږي، مونږ هغه ته یو علاج لرو، حجامه لرو. حجامه نمره دغه د شکل مونږ یو تیغ وي په چاړو باندې یا مثلا هغه سرجیکل بلیډ باندې مونږ یو پوستکی چیرو دی غوخه په سر باندې او د پوستکی نه لاندې دلته میکروبونه پراته دي. دا فاسد میکروبونه یا هغه خلطونه شاغه فاسد خلطونه دی، هغه کې د صفراوي کې د سوداوي کې د بلغم وي او که خپل میکروبي وینه پراته وي. یو معتاد تر ټولو نه زیات اوسنی چې مونږ ګورو هغه ته د تسکین د درد شي ضرورت وي، نو دا درد چې رفس دی خپل نور بیا دې ته آماده وشي، دې په ځان کې اصلاحات راولي. او د حجامې نه علاوه مونږ مثلا بیرونی علاج لپاره مونږ مالش لرو چې علاج بدل کړتوي، یعنی مخلوي هغه پوستکی باید کې ارقم د جلدی مرز نه په امان سي او د جلد لاره نه داخل ته مونږ قوت ورسو چې هغه وجود تکوي سي. د دې نه علاوه مثلا هغه اصول د حفظان صحت باید مراد کړي. کله چې اصول حفظان صحت مراد کړي، غذایی علاج وو کې، دوايي علاج وو کې او سره حجامه استفاده کړي، نو ان شاء الله صد په صد کې امکان شته چې د دې معتادي حالات نه راوګرځي، عادي حالات باید درست.
نارینه ماشومان او امیدواری مندی چې غوی په نشه باندې اختوي، د غوی درمنه یو له بل سره څه توپیر لري؟
کله هم حامله زنان شکل مراجعه کوي، کله چې مونږ دوايي ورکوونه هغه مستقیما هغه دوايي په ماشوم باندې اثر انداز وي، نو په دې حال کې مونږ باید له هغه دوايانو نه استفاده ونه کو چې هغه سکت جنین سبب وګرځيږي. یو په مثلا دوايي حالات کې فرق راځي او بل په مقدار د خراب کې فرق راځي. رازو ته مثلا ماشومان او هم هغه سپینګری ساغه شیخ پانیان وي، پاغه د علاج په کټګوري کې یو دی، یعنی د غو ظرفیت دی مثلا تغذیه حالات او د دوايي حالات ډیر چټوي.
پاشري درملو کې داسې درمل ستاسي د علاج لپاره کاریږي خو خلک ور باندې موتاد کېدلای شي، آیا داسې یوناني درمل هم ستاسي کې څوک پر خپل سر استعمال کړي ور باندې موتاد کی؟
په یونانی درملنه کې بازي بوټي د سستا مونږ سرچینه سي اخلو، مونږ له حیوانات، نباتات او معدنیات له دغه درې نه سرچینه مونږ اخلو. یعنی هغه به طبيب که مفردن استعمال کی او که مرکبن استعمال کی، نو هغه صلاحیتونه تر طبيب پورې محدود دي. کوم طبيب څومره خو مهارت سره ضررناک حساس دي هغه اصلاح کوي. دغه مونږ بیا د دې بدیل استعمال او د دې مسلې هم استعمال او بدیل مسر استعمال او شي مثلا د دې هغه زیات اثرات، تیز اثرات، زهرجل مواد دې را کنټرول کو کله سی اصلاح کو هغه موزر اثرات مړکو او هغه احساس هغه مثلا ډیر زیات سمیت لري مثلا سړی اوربان موتات کیږي نشکیږي اوربان دي خمار کیږي هغه اور مړکو ختم کو او کوم سی پاک تصفیه مواد پات شي هغه په مریض باندې تطبیقو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید وی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او سپردور سره شپږنی مزنه سپو خبريږي او واست خاطرې واردی شیر الله د کاپیسا ولایت ته قابل وسوالي وسیدونکې دی د یوای چې دا تو کال راهیسې نشکوي تر نشه مخه په ایران کې ویلډینګ کاری کوله او شکارې جوړو خو کله چې په نشو وختاسو نو هم کمزوري سو او هم روزي ګټل ځنی پاتاسو دا چې شیر الله څنګه په نشو وختاسو او له دې عمله لڅ ډول ستونزې سره مخ سوې دي په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
نشه نه مخکې په ایران کې خپل کار کوي را وسکاري کارونه او ساختمانو کې د جوشکاري ولډینګ کاری دا ساختو کې ګلان ملان د شیانو مچول د ډیر فکرو د ډیر سوجو د یو غم د لارې نه کنه راځه دا وه دا غم به لکم شي او دا به دس شي او دا به دس اول مې تاریخ کو نشرو خلله ایران نه چراغ لو افغانستان ته بس بل دغه نه دغه شیشه ته شروع کړله نن پکې غم کم شو تقریبا دوره به 500 روپۍ نه تري هم د اقتصاد نه هم د سید نور نه هم د انسانيت نه د هر چا کار نه یعنی وتلو پل خپلوان دوست آشنا و دا ټول ورنه لاس واسطه اصلا د غوند د فرهنګ او د جامعې نه غوند وتی عموم زندګی نه ډیر شاته پاتې په کلونو کلونو نظر زمونږ د ترو دا نظر د نور کلیوالو په حساب باندې چې هغه کم سر کې او کم سر تلال او هم کم سر نو کم سر تشاته راغلو د څه بدر توه بچ په هغه ځای کې زمونږ کم ژوند و مونږ کم باغونه مثلا لرل موټرم لرل نور زندگی کا جوړه هکله چې دی کارت من شروع کړه هغه کم خال چې شاته زمن نو اغاز من نه لاړل مخته په اصله د دې ځای په غمنه بلا کوته ورسېدل من د بلا کونه بیرته جونګړې تاره او یو خیمه تاره کیدلو چې به پیسو شول بس یو باغم په یو باندې باندې ګرو کو او هم په دې لار نه غښو دي 500 سره باندې من د دونیم خروار قرضانه ریکو موټر مې پکې خرج کړ زما په وجود باندې ډیر تاثیرات کړی دي زی پکړه يم اول هغه عدد چې تاسو وګورئ زه سپینګرانه نه جوړ کړه دې ریخت و ارڅن اخلاص یو دا د شنه دي کنه چې انسان ته صحت ورکی که صحت یې ولګره نظم ویګیره او یختان نسپینه نور به مثلا د سی یو بل غلطه نه استلم یو بل لاره ته به نه استلم کنه انسان غون تباکی د هر څنه یو باسینو په غاخو په وګو په ششتو په زړه په یختانو چې وکړو په هر څه کړه دې یو وخت همدا قصه خمار شو مناستم چورت می واه واه چې سړی د سړی هونسته چلار شي ترنه پیسې را واخلي یا لار شي بل کارو کې لاړ می موټر می واهغه موټر می را وسته یو بل سړی د می و درو دکاندار ته دکاندار ته می و درو دکاندار نظر روپی 500 روپی دا متر نه غستلی کنه پرس که مثلا د دې موټر قیمت چې په 4 لک او د ماته په 10 یو قیمت ویل چې په 1 لک روپی هغه 1 لک روپی ته هم دغه نه خوشاله نوم لکه غزر روپی ته چې په ساعت ماته راکولې چې زه خپل عمل په ستلم کله چې مزان سره چورت وه چو لوال کته حال ده خو به ډیر بد حالات ته ورکه خدای پاک د مسلمان تر نه وساتي انسان په سترګه مې سړی ته نه ګوري نو په ژوند کې په خپل کور کې دروغ نه ویلی دې عمل مونږ دې ته مجبور کړو چې نو بچیانو هم د خپل بچانو خپل کور سره خپل کلی کې بم سم خبر نه کول به دې غلط نه او په کور کې جنگ او داوی همیشه فریب دروغ دې عمل مجبور اولو دې عمل بر الله رن الله چې خمار بشو نو به خپل پرده دوست آشنا هیڅوک نه پیژن هر لارې ته بدل اسه شو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه مې لاوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د هیروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان له لسو کالو راهیسې په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپله مځکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه او دا ځل به په خپله مځکه کې څه ډول تخم وکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو تاریخ دی خرڅ کړل
هو خرڅ میکړل
په چوجا خرڅ کړل
بس خزه پختنه مکوا
ولی څه خبره ده
ډیر ارزانه می خرڅ کړل
په چوجا خرڅ کړل
هغه پیسې هم نکړه را جوړی چې موږ په مصرف کړی وي
خدای ته مو پرده وکي نه پوهیږم چې څه وکړو پورې وړي هم یو افسر کال ده نه کوم نشو کولای
بس نو دغه به مو قسمت وي
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو
بل شي خو ګټه نه کی مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو
کوکنار خدا څوک نه کیږي چې کړو یا ما رسوي خو نه یو پوره وړي لا هم یو تاسو کښ چې اور واخلي
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کال کیږي چې کړو یا کله مرز وکي او کله ارزان شي ته دی خو غنم لا خدي
په خاله شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به مو گزاره به وسو اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو
خیر دې سړی ورسه خبرې واوره که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي
بابا مور می خوای یو سل ورشه
خصمه ده ور بشم
مجید به چي ته مور سره ولاړ شي
نه مجید به خار ته ولاړ شي سودا براوړي
سمه ده زه به خار ته ولاړ شم
خنو زه به د زراعت مامور ته ورشم مجید زویا ته د موټر سکل کلی راکا
دا د واخله
سلام علیکم
وعلیکم سلام کاکا ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی
راځه دغه د زما څنګ ته کینه
سما ده کینم ځوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي دا مامور کوم یو دی
کاکا هغه مامور زه یم مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم
ها ها
دا لاس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم
سو وای لاس کاله نو بیا خو به د خیر ډیره پیسې راټولې کړې وي
ولا کوم یو افغاني دوه شوی تر سټه په پورو کې غرقم
ولی خلق وای چې کوک نه ډیره پیسې جوړوي
هو نور ته ډیره پیسې ور جوړي خو مې ولا ک د لاس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي
نو ستا کوک نار ولی دومره لک پیسې جوړوي
دومره ډیر اضافي واخه پکې راشن کیږي چې تر کوک نار اضافي واخه ډیره
ها بل مشکل یې څه دی
بل دا چې هر کال مرز کوي نه پوهیږم چې ولې یوازې زما کوک نار مرز کوي
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی تم دې کوکنارو په بلاخته کړی
څنګه خپل کوکنارو په بلاخته کړم نور خلک اسمان ته وخېجول او ما ته بلاشول
کاکا خبر ادا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ازمګه کوکنارو کوي نو وحشي اضافي بوټي ور سره عادت کیږي که شل ور ازمګه واړوي ته خو می پاتې وي به تر اشنه کیږي هم دا اضافي بوټي کوکنار په مرز اخته کوي
نو اضافي واخه خو موږ سین ریبو
خوريخي بیا هم پاتې وي
رښتیا هم چې ریخي خو پاتې وي
امدا اضافي بوټي د کوکنار او با خوړه خوري لکه د یو بوټي او با سره چی په لاسو بوټو ویشل شي امدا غ دلیل دی چې ستا د زمکه اصلات کال په کال کمیږي
مامور صاحب ستا مشوره څه ده څه شی وکرم
زما مشوره خدا ده چې دازل پزمکه کې بل شی وکړه مثلا غنم وکړه بیا به یو ګوري چې تر کوکنار ډیر پیسې در جوړوي او کنه
مامور صاحب کور دی ودان چې زه دې پوي کړم دازل به غنم وکړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.